السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې چې افغانستان ته د اقلیم د بدلون په برخه کې ځنډول شوې مرستې بیرته پیل کړي. د چاپریال پوهنې متخصصان د دغو هڅو هرکلی کوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. هغه لې ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېر نجونې له زده کړو محرومې شوي دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې پرتله 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولایت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په وروستیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 5 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیونه ډالر ته رسیدلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزي له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایراني رسنیو په وینا ښاغلي کرزي د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیځ جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا دا پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د ویلال مهال اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 6 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکاته نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. د خبری برخې د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی د امرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوي. تفصیل له احمد شیبراورو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور سره د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي. خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خدای وسم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیل شوی وي هغه دوباره یو ته لاسرسی پیدا کی او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي پدې کې وسی.
شاخلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور لمخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالر غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن رودریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 نوي منځنۍ چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه دغه راز په انسټاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي راډیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نور نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سنته نه وي رسیدلي د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
میرم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
بسار شپک بجې راوځم د ماسپخینا پوری د خلکو بوتان پارش کوم سر لوبه غټه پلا مې مریض دی باغی سودا کورته وړم
د کابل خری وی اوسیدون کې چنې غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل چې ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له امله اړه د خپل وازینې زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي
نه کالان زوی مې ده د ګټي وټ هیڅ څوک هم زنه لارم نو مجبور یم څنګه حکم شوی نه لګم تسمال کاغذي خرڅي او یو زوی مې ده زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوری را باندې راغلی ډارېږم هم سرک له سره امجیږي واړه ایوانان پیې بندې کوي ډېره سخته ورځ ده ډېره مجبوره ورځ ده په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي یا د موټر جوړولو په دوکانونو خیاطۍ رستورانتونو د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستن
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم ژاوله او نور شیان خرڅوي بوټونه رنګوي پښې لوڅوي په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي
بین لایو لوش میباشن
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې 14 کلنۍ ته نه وي رسېدلی د افغانستان د اساسي قانون په 49 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپو ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغه سي شرایط ورته نه مساعده او په درنو چارو د دوی پلی عضلات او هډوکي هغه سي وده نه کوي چې باید وي
په افغانستان کې د طالبانو له بیزلي واکمنې دوه اقتصادي ستونزې بیکاري او بیوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د محل په دغه هیواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو مندل چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر به بنسټه تبلیغاتو لکبل د پولیو واکسین سمنه تطبیقیږي او همدې کبل الله هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتي اورسته ازادي رادیو که په افغانستان کې لوی خو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښ په زیاتی دودی او تربل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوه خو بل لورته زینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي
دا ماده انسانانو د ذهنیت فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي
په دې ورستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاری دغه به بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی چې وایي واکسین د ګټ پر ځای زیان اړوي د روغتیاي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یا د هغو لاملونو څخه دی چې لمخي افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي د زابل اوسیدونکو محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي چشتي او لکه مزه خرازي زما په دې کې شک دا ماده
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولی او وایي لکه څنګه چې لازم ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه په هوای نه دی ورکړي پولیو یا ګزان یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي لارې بل ته انتقالیږي دا وایروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارون کې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شو او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق لپاره په نړۍ کې د دغه وایروس 99% کې ریښه لمانځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و. خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شو، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي؟
توقع دا شوا چې د امارت پرتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تضمین شي او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلي عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغه شکل باندې مخته نه ځي. خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر اندازه پورې فساد هم ده. خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا څه لکه یو لنګ غواده دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو لمنځوړلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ لمنځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه په هوای او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځه وړلو حادثه بریالی نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولې، خو وروسته بیا څرګند شو چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوی چې د جماعتونو لپاره ماشومان ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین لڅ شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې مشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالي پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، پوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویتامینونه دي، پکې پاکي او بدی پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي او فارملډهید مونږ ورته وایو چې دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې وایروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لارې ورکول کیږي د خپل د پولیو وایروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوی کړي دا د خولې لارې ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه وایروس وژلې دی، خدا وژل دا وژلې باید چې وساتل شي خوسان شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارملډهید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر دروستو او پاکستان کې 500 تر رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ په حساب شوې وي. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان په کې 12 او د پاکستان 40 ثبت وي. دا په کې داسې محل په زیاتې دوه چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سختدریزو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخيږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د خزو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یو پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بې غوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولی او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوي حتا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا بو کوم هغه بو کوم پر سه حال کې سه ماشوم نو سزه لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږیو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرام ده د اولادو ذهن آرام ده تربیه سالم ده
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدرمن اوریدونکو خو تاسو هم داسې کورنۍ ډیری دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي لبل په لوا کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې کوي
چې مثلا د اولاد په سر چې لګ جوړ شوې ده یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشو د سیوی زما د لیور خزه مثلا ته له پلان کړو یو کوم محفل او په لړ خپل د پلان کو نه محفل ته غیزه کوي لوري چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوې یعنی د مور خزر نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او هل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې دی ول چې تا ولي خپل لور ونه ساتله ته ول لاړ چې لاړې ول د لور ویوللو اوس نه ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف نه نه د پلار طرف ته دوه په خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بازه نو کې د سیاست نه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وین نو خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځنم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دوی اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال دولت د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه دکې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالینه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړم راخو کول شي چې دا نه میاشتي د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي مال نه میاشتي یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک وو کې چې ته ضرورت دی بل دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو روکه هغه نو وخت شي چې دا یو له سوالات کې تاسو یې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونشي دا خزه مال خودم را سند کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي د لو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د قبل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په عمر کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده د یو مور څه د خپل یو مور یعنی دې طرفدار لپاره کېدای سي چې د هغې اولاد زوبل سي. څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سي مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کومې ستونزې سي مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریض وي، یوه شپه سي مور سره ویښه تېروي، هغه سي هر پلار یې سي ځان ته ووایي سي زه یم، هغه نه سي ورسره تېرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سي خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناکراري، هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤوله باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلی دلی دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپله کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی څو ورځې مخکې. یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسؤوله ټوله مور کړله سي. دا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم، په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځېدلی. چای یخ و، هغه ساعت خو تیر سو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. سي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلیږي، دا راځي په کې هیڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي. نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده، دا رقم یو سلامه لوخي له خپل حس سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سي مور لري، امونه پلار هم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند چی شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار، میړه او ښځه همدغې ته. لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نشي کولای، دا برخه ورسره نشي اخیستلی سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار نه کړې.
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده مي اته د درس برخه مور ته ورپریږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات، په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځه څه دا مسؤلیت ورسپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګي شروع کیږي او اولاد خرابیږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او 10 کاله مې واده کیږي. مصر مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت ز خپل په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه چې زه پوهېږم چې دغلته دما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو یې چې زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې تسې تا وس کېږي تا ته کومې تسې ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم، نو سه آینده دغه اولاد سره د موږ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړو یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي چې راکړه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه، نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دی ما نه دی یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض آئنده ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپل جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښت ورته راځي، ځکه چې له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي، د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار خځه ته پریښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلی دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پیښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا نسه پر ته اوس خو بخي سه پر ته نږدې شوې ده، خو په هم داس چندان نه و.
که چیرې د ماشومانو روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اووه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي، او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر، زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دې ورته مینځلې، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دې مینځلې؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلې دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دی
ولې نه دي مینځلې؟ چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی، خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه کده تومیا، د خپل کورنۍ په اړه درته وایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه خزیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه خزینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې خبره دا شریک نو کا پټ دی دا رازونه دا خبره دی پټ وساتل کی دا شتا ډیر ستونز سره مخ شي خو کدی میرمنو سره دی کورنۍ خزو سره هغه سره دا شریک کل کی دا شي و نارینه نتا تا ډیر دا مشورې درک چی لکه وګا په وګای تاسو سره پټولانه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه دا ټولنه دا چې بس یڅوک د خپل میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکي زه دا کار کوم زه ور سره شریکوم زینو وختونو کې ما ته ډیر خې مشورې را کړې دي دا سم مشورې را کوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځیدلې دي او په ډیرو کارونو کې مشورې را کړې چې خیر دی اوس کتوانی شوې لک صبر وکړه دا کار خکېږي هغه خښویم دی هغه زه زړه تورې شویم زه ما ته شویم نه اله شویم او چې هغه دوی مشورې ما ته را کړې دي بیرته هغه کار ته زه حسولم او نتیجې مثبت وي
بله د سیم لیدل څه ویل چې کله یو ماشوم یو ستونزه سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي جوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د خځې میړه سی او د ماشوم پلار سی نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نورم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکول رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مې بل کور نه راوده کړي دا بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول دلی ورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اړه برخه کې آره برخه کې د خپل پامیل سره لکوړاند می ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه کټه توانونه مر سره شک کوم ستونزه ده ته پیدا کیږي هغه مر سره شریکه وا او کوم شوم خوګيږي زخمی کیږي دا ټوله پیخي سچ په تقدیر کې لیکل شوی هغه کې خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخه کې خو باید 90% اصل 100% دا بیا د نارینه مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور په ملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفه ته ځی کار ته ځی غاوی خپل مرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ور کوي دا دوا ور کوي دا ګولۍ ور کوي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه خزو ته پریګي دي هغه پرمختګ هم نشي کولای هغه ورسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوان نه پويږي او نه په ژوند پويشي
bale ډیره زیاته مننه په اخر کې هغه کورنۍ او تام د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د مشوم روزنه یوازې خپل مور ته پریګدي
هغه کورنۍ ته پیغام دا د یامه دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د مشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پریک دی مناسب نه ده نارینه ته به برخه ته باید ډیره توجه کی پاملرنه ورته وکي یوازې پرې نه دی او نارینه په دغه برخه کې مسولیت لري او دوی مکلف دی چې د میرمنو ترڅنګ ودرېږي او د مشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک خپلواک صاحب په پایل کې خوري مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شون هغه قانون ده
بله رازو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري؟
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه دی یو ځنګل مثال لري، ځکه په ځنګل کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال دی، هغه به حقوق نه دی، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند وکړي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعې لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
په قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړول است. یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشی کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپله په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دي چې دا د چا له خوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوې قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د کچوب له سره اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د سره اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه وي قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربت او قانون لري، د قوانینو له خاطره نو لازم ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو پر اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي، او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري. که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته لسره یې هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چه ارگانون حکم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کار که اغوی دی طول وگرو سخه معلومات ترلاسه که دی کم قانون چه عملا جریان پیده دی اغا دی لاه و سویل لخاطره چه اغا لاه هم غنی شی. نو لازمه ده چه باید تحقیقات بشی او دی خلقو نپکتنی بشی آیا منگه دا قانون چه وزه کرده داخل دی قانون راضی هسته که نیسته، آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کری او یا که جزای کم شی. نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقات او نتیجې کولای شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله موږ د سې قانون درلوده کوم اصول کوم خبره کوم تستاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته کوم قانون سیغه کې اسلامی موضوعات سیاسی موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي.
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګون حالت کې دي. موږ په ډیرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډیر کار شوی و. هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عملي کیږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي، خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم اون نسخرات ونی کی دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زړه په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه غدا چې کچيري یو چيري قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پختره نسته البته په ټوله زور خبره کیږي. د حکومت په ساتک خبري کو یو حکومت ته څومره زیان رسولای شي دا موضوع چې قانون نه وي ار سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیري هر څه وکړل وای چې جواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته د څومره زیان درلودلی سي.
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتا هم ځینې قوانین خپل په شرعي او نصوصو کې لرو نو دغه نه په استفاده کې اوس کچیرته د سیاو حکومت اوس چې هغه هیڅ نو قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار کوي. نظام د چتر لاندې هم باید خلق قوانین ولري، باید قوانین آگاه اوسي، ولی کچیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله.
راځو چې مونږه او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو ماده پویږي عملی کوي، ته خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي چې چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نور ته ورسی، ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د اغوی په هواي دو ته هم ګټه رسی. کچته یو نالوست له قانون نه آگاه نه وسی کله شي ثبات د امدغ لوستي شخص د حقوق زایی کی او د هغه حقوق پایمال کی. نو خداده چې کوم څوک پودی پیهیگی د حقوق و مواردو که د شریعت و مواردو که د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کویشی نور آغا خلق چه آغوی تعلیمی نده کرده و آغوی آگاهی نلری لده مواردو نه آغوی تا دا آگاهی ورور رسی تر چو سبا ورس د خپل حقوق تأمین وسی کچه تا دا ورن رسی گنی یو چا قوانین آگاه و نوسی لحقوق نا آگاه و نوسی د شرعی مسائل نا آگاه و نوسی تو که دیشی سبا ورس امدغ شخص که آگاه نده بیاغه حقوق کولاندی که او سبا طبعا نمغه متضرر کیگی. نو لازمه ده چه هر شخص چه پییگی پی او موضوع بانده اگه پی او مجلس که اگه پی او ده واده ده خوخه ده غم و هر مجلس که کوایش چه اگه ده خپل ده طولن نور و گرو تا چه اگوی لاغن آگاهی نلری یا اگوی سهم تا ورسی او اگوی آگاه کی.
بله خپل وقت سه کلا چه منگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تا جو حال تا قانون گرو ده قانون عملی که دل گرو ده خلق و سا جوند گرو نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا څومره خوشحاله څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتي دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغه ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا چنل ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډیر زیات پر قدرت دي او هغوی ډیر وخت تیر شوی د حکومت ولې څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ کچیرته تیره دوره و او کچیرته وس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخه کېدو حتی نه دی رسیدلی. یعنی د سینې د شوی چې موږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کال یا 60 کال کوم وخت چې تیر شویم دي، او هغه وخت هم تعلیم کچه کمه و، هم د روابطو کچه کمه و، هم د اطلاعاتو کچه کمه و. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کال، 4 کال، 5 کال، 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چې تقریبا تیر شوی دی، د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې، په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبرې، هلته د قدرت خبرې، هلته د توپک خبرې. نو مونږه هیله لرو چې خدای پاک مونږه د مونږه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي، او مونږ ته هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله مونږه هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به و، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، په خاطر د تطبیق ول کله بچ نفع او ضرر د مطرح شو، د خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې کې، هغه به یعنی اویا اتیا مورد به خپل دوی په خولاندې کې. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوخ ولس وسی او ولس د خپل حقوق څخه دفاع وشي، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای، او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسی او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسی او کمزوري ته به هر قانون وسی، نو په دې شکل باندې نه کېږي. هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه یې کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو مېرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربان قربانی خپل لور وګرځي نو دا هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر څورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. دنه باید په کلک باندې ډډه وشي.
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري. او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خبرونه به پام دی باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي او علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته.